باشید.
ډیر مننه فروغ صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلامونه. اته بجې شوې د دې سات په خبرونه کې راپورونه لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. جنرال عبدالرشید دوستم وای ژر به غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. په سویس کې د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده، او په بغداد کې انتحاري حملې څلور دېرش تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. جنرال دوستم پرون شنبه په فاریاب کې رسنیو ته وویل د طالبانو پر ضد عملیات په بری روان دي او هغوی ته سخت تلفات اوښتي دي. ښاغلی دوستم همداراز وویل یوازې د شنبې په ورځ شپاړس طالب جنګیالي وژل شوي او تر شلو ډیر نور ژوبل دي. په فاریاب کې عملیات ښه پرمخ ځي. له ټولو خواوو په وسلوالو مخالفانو عملیات روان دي، خو کله چې طالبان تښتي لارې په ماینونو فرشوي چې له امله یې زموږ ټانکونو ته زیان اوړي. د ولسمشر لومړي مرستیال همداراز ویلي چې د اسلامي دولت جنګیالي یا داعش ډله هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای شي، خو د هغوی د مخنیوي لپاره هم افغان دولت پوره تدابیر غوره کړي دي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي فرانسه غواړي په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه وکوي. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل دا لیوالتیا په افغانستان کې د فرانسې سفیر پرون شنبه د هرات له والي سره په کتنه کې څرګنده کړه. دا بل لومړی ځل وي چې فرانسه د خصوصي سکتور په همکارۍ په سلما یا د افغانستان هند دوستۍ په بند کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه کوي. دا بند چې د هند په مرسته جوړ شو سږ کال پرانستل شو. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,400 جلد درسي کتابونه له مرکزه د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د کندهار د پوهنې ریاست سرپرست محب الله قادری پرون د دغو کبانو د تسلیمۍ په محل رسنیو ته وویل چې په کابل کې د کندهار د ښوونځیو لپاره 2,000,000 کتابونه چاپ شوي، خو انتقال یې ستونزمن دی. ښاغلی قادری وویل د ملي سوداګر حکمت الله شادمن لخوا د 2,000,000 افغانیو په لګښت 2,400,000 جلد کتابونه دوی ته رسیدلي، او د مقرراتو له مخې به یې په زده کوونکو وویشي. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وایي د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. میرمن کوفي له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کمیسیون په دې اړه کار کوي او د ښځینه پولیسو د ستونزو په کمښت تمرکز لري.
مشکلات زنان پولیس در سراسر افغانستان تقریبا مشابه است. از
په ټول افغانستان کې د ښځینه پولیسو ستونزې سره ورته دي. د اوسېدو د مناسب ځای، وظیفه، د خوندیتوب، لوړو پوستونو او رتبو نشټوالی د ټول ستونزې دي چې موږ یې د کمولو او حل په هڅه کې یو. فوزی کوفی هم درازول هیله لري چې د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په همغږۍ د ښځینه پولیسو لپاره د ښارګوټي د جوړولو په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سویس په لوزان ښار کې د امریکا، روسیه او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. دغو خبرو څلور ساعته دوام وکړ، او په کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازی سټیفن دی میستورا، ترکیه، عربیه او امریکایي ډیپلوماټانو برخه درلوده. دا د سوریې د اوربن له ماتېدو وروسته له تېرې یوې میاشتې راهیسې لومړی وار خبرې دي چې د دغه هیواد د کړکېچ د هواري په هدف کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د شکیلو خواوو ترمنځ لانجول موجودیت سره سره ټولو د اوربند د ټینګش په ګډي ارتیا موافقه وکوله. ملګری ملتونه وایي چې لا هم د سوریې په حلب ښار کې 2,500,000 خلک گیر پاتې دي، او 8,000 مخالف جنګیالي له سوری پوځیانو سره چې د روسیې او ایران له ملاتړه برخمن دي جګړې ته دوام ورکوي. امریکای چارواکی وایي د یمن په خاوره کې د حوثي یاغیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ توغندي وویشتل شول، خو پرې ونه لګېدل. دا په یوه اونۍ کې درېیمه ورته پیښه ده. د امریکا دفاعي چارواکي وایي په سور سمندرګي کې د امریکا د یو اس اس مشن پر بیړۍ چې په نړیوالو اوبو کې وه له مخکې څخه لمځکې څخه هم ځکه ویشتونکي توغندي وویشتل شول، خو بیړۍ د ځان د دفاع لپاره په ځوابي اقدام د حوثیانو توغندي شنډ کړل. د حوثیانو له لورې دا برید کېدای شي امریکا نورو اقداماتو ته ولمسوي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یعنې د اکتوبر په 14 د حوثیانو د ورته دوو بریدونو په ځواب کې امریکا په کروز توغندو په یمن کې د رادار څو سیمې وویشتې او ویجاړې کړې. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت وسلوالو پرون د شیعهګانو په یوه غونډه کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د عراق پولیسو ویلي چې 14 په یوه خیمه کې وشوه چې شیعهګان د عاشورا د مراسمو لپاره پکې راټول شوي وو. دا په تیرو 3 میاشتو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی ویلي چې له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د بیانیولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. بارزانی وویل اوس د جګړې وخت رارسېدلی دی. ګمان کېږي په موصل کې د اسلامي دولت په ډلې د امریکا د متحدو ایالاتونو په مرسته په دې حمله کې د عراق د کورواکې سیمې کردستان جنګیالي مهم رول ولوبوي. د عراق دوهم لوی ښار موصل د 2014 میلادي کال په جون کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جګړه مارو ونیوه. روسیا او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. دفاعي سیستمونه او د هلیکوپتر او جنګي بیړیو پیرل په دغو موافقو کې شامل دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند په جنوبي ایالت ګووا کې سره ولیدل او دا تړونونه یې لاسلیک کړل. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خپرونې په اف ام 3.5 او منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدای شي. امنیتی چارواکو د فرا د امنیت د ښه کولو لپاره د اقداماتو ژمنې وکړې.
شل ډېر ژر به انسه و سازتمې سفیرې فرا ته راورسي. شلو په حدودو کې درېهي ټانګونه براسي.
د ولسي جرګې رئیس وایي د جرګې غړي د امنیت په برخه کې حکومت ته د ګټورو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلي. د دې جرګې یو شمېر نورو غړیو په هلمند کې د یو شمېر امنیتي ځواکونو پر اثارت اندېښنه وشوده.
تقریبا اویا نپاره زیات و کم شهیدان سوله او ولس اتلس نپاره زخمیان سوله او در سل نپاره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېده.
د لکونو افغانانو له بې ځایه کېدو سره په یو وخت له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د بهیر چټکتیا ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د یو سوداګر په مرسته د کندهار زده کوونکو ته درسي کتابونه ورسول شول.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د معرفت په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د فراه والی وایي جګړو امنیتي چارواکو جګپړو امنیتي چارواکو ډاډ ورکړ چې دغه ولایت ته به تازه دمه ځواکونه او دفاعي وسایل واستوي. دا خبره د فراه والی آصف ننګ ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه ولایت ته جګپړي امنیتي چارواکي ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې اجازه نه ورکوي څو په فراه کې وسلوال مخالفان پرمختګ وکوي. د موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په فرا کې وروستیو ناامنیو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تر ټولو مهم چارواکي اړ کړل چې دغه ولایت ته ورشي. د فرا والی محمد آصف ننګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزه، د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان او د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره له فرا لیدنه وکړه. ښاغلی ننګ وویل افغان چارواکو او جنرال نیکلسن ژمنه وکړه چې د ډیرو سرتیرو او پوځي وسایلو په ور لیږلو سره به په دغه ولایت کې د میشتو سرتیرو لیکې پیاوړې کړي.
د دوامدار ملاتړ وعده وسوه او دا چې انشاءالله تر هغه څه چې لازم وي د ځمکنۍ ځواک د تابعې هلته د قوتونو د تازه دمو د دې په باره کې او هم د موږ د مشترکې پلان ګذاري کار ترسره سو او هم وعده وسوه چې انشاءالله ډېر ژر به 1500 تازه دمې سرتیري فرا ته راورسي. انشاءالله د شلو په حدودو کې زرهي ټانګونه به راسي.
د فرا والی ویل د نوبهار او راج سیمو د تصفیه لپاره عملیات په شدت روان دي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د فرا ښار ته ننوځي او کله به هم بریالي نه شي. په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره سره بیا هم افغان چارواکي او د ناټو د غوڅ ملاتړ قومندان وایي اجازه نه ورکوي څو طالب جنګیالي کوم ولایت ونیسي.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد اوسني امنیتي وضعیت ته په کتو دا جرګه نه ده توانېدلې چې د ستونزو د حل لپاره دولت ته ګټورې مشورې ورکړي. د دې جرګې رئیس پرون شنبه په عمومي غونډه کې ویل د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ولسي جرګې دنده ده چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور.
د ولسي جرګې اداري پلاوی اعتراف کوي چې دا جرګه د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره حکومت ته د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلې ده. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر روان ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل څرنګه چې جرګه باید د یو باصلاحیته قانوني ارګان په توګه د حکومت کړنې وساري او د چارو د سمون لپاره ګټورې مشورې ورکړي. له بده مرغه د ده په خبره دا کار په ښه توګه ترسره شوی نه دی.
په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې مونږ او تاسو د افغانستان له ملت سره ژمنه کړې چې په مختلفو برخو کې به که سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نور وي همکاري کوو، خو دا به ومنو چې د خلکو د استازو په توګه په دې برخه کې پاتې راغلي یو.
ابراهیمی دا خبرې وروسته له هغې وکړه چې په دې ورځ د جرګې د مختلفو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې د جنګونو کې د امنیتي ځواکونو په وژل کېدو او د ځینو ولسوالیو پر سقوط بحثونه وکړل. د جرګې اکثر غړو د کندز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فراه او هلمند په ولایتونو کې روانو ناامنیو ته اشاره وکړه او وویل چې سره له دې چې دا وضعیت یې له امنیتي مسؤلینو سره شریک کړی خو قانع کوونکي ځوابونه یې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې په پای کې د ولسي جرګې رئیس د جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ور وغواړي او د روانو امنیتي ستونزو په هکله د هغوی تدابیر وپوښتي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د ملي شورا دواړو جرګو د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین ورغوښتي وو او د هیواد روانې ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د ملي شورا یو شمېر غړي د هلمند سیمه ییز چارواکي د لسګونو امنیتي ځواکونو د اسیر کېدو په برخه کې په وظیفوي غفلت تورنوي. د مشرانو جرګې غړی هاشم علي کوزای وایي څو ورځې وړاندې نږدې سل سرتیري د مهماتو د خلاصېدو له کبله طالبانو ته تسلیم شول، خو د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه امنیتي ځواکونه د هلمند په کومه سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه محمد قاسم سولمل راپور لري.
د تیرونی په روسي کې طالبانو د وی ویډیو په خبرولو سره ادعا وکړه چې لسکون امنیتي ځواکونه د دوی لخوا اسیر نیول شوی دي. په دغه ویډیو کې د ملي اردو له څلوېښتو ډېر سرتیري په یو ټولګي کې لیدل کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د مشران جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو سرتیرو شمیر چې شاوخوا سلو تنو ته رسېږي د مهماتو د نه رسېدو له امله د طالبانو لخوا نیول سوي دي. ښاغلی الکوزي وایي د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره باید جدي اقدام وسي.
د لشکرګاه مسؤلینو والی او ورسره نور ټول مسؤلین یو هم دوی ته کومک او همکاري ورونه رسول. له دوی د بشران په هدیره کې د طالبانو د کمین ښکار سوله. په دې کې تقریبا اویا نفره زیاتو کم شهیدان سوله او ولس اتلس نفره زخمیان سوله او در سل نفره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېدل. نو دا د دولت ته بې پروايي او د هلمند د ادارې د غفلت له امله دا خلک د طالبانو منګولو ته ورغلل.
هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهد و چې دغه نښتې آن د لشکرګاه ښار تر څنډو پورې ورسېدې. خو د هلمند والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو طالبانو ته د لشکرګاه په ځینو برخو کې ماتې ورکړه. د والي ویاند وایي تر اوسه داسې کره راپورونه نشته چې طالبانو ته د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل ثابت کړي. عمر ځواک زیاتوي د دې ادعاو په اړه څېړنې جریان لري او که روښانه سي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا نیول سوي دي نو د خلاصېدو لپاره باید جدي اقدام وسي. د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو د طالبانو لاسته د افغان ځواکونو د اسیر کېدو او یا تسلیمېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو اداره یا یو این ایچ سی آر اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هم د اندېښنې بې ځایه نه بولي خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان ځدران په دې راپور کې واورئ.
د نام نیو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستان او ایران څخه د یو ځایي ډیرو کډوالو راستنېدو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره اندېښمنه کړي او وایي چې دا ستونزه ممکن په افغانستان کې انساني بحران رامنځته کړي. یو این ایچ سی آر وایي چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه چې سرپناه او لومړنیو مرستو ته لاسرسی نه لري سخت اندېښمن شوي دي. د دې سازمان مرستیال فابیو وارولي د شنبې په ورځ په کابل کې د درې ورځني سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل UNHCR او نړیواله ټولنه نه یوازې د کورنیو بې ځایه شو په اړه بلکې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو په اړه هم سخت اندېښنه لري. هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو پروسه د جولای په میاشت کې پیل شوې او د کال تر پایه ممکن نیم میلیون کډوال له پاکستانه هیواد ته راستنه شي. په دې سیمینار کې د ولایتونو د کډوالو چارو ریاستونو مسؤلین بلل شوي تر څو هغوی ته له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شو سره د مرستو د چمتووالي په اړه لازم معلومات ورکړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې او اټکل دا دی چې د روان میلادي کال تر پایه به نیم میلیون کډوال یوازې له پاکستانه خپل هیواد ته راستنه شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې راستنېدونکو کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لازم چمتووالی لري؟ د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په دې سیمینار کې ګډون درلود د غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له کډوالو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ښاغلی بلخی وایي هڅه کېږي چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د ډېرېدو له امله د بشري ناورین مخنیوی وشي.
د کندوز بې ځایه شو سره چې له دې ولایته وتلي و مرسته شوې ده او طبیعي خبره ده کله چې د پاکستان څخه راستنېدنه ډېره شوه موږ هڅه وکړې چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیول شي. هم موسسو او هم د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې مرستې ډېرې کړې تر څو د ژمي له راتلو سره د زیانونو د پیښېدو کچه کمه وي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ یوازې د کندوز وروستیو جګړو شاوخوا 20,000 کسان نور ولایتونو ته په کډه کولو مجبور کړي چې د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي. د دې اندېښنو تر څنګ د تېرې اونۍ په پای کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې اروپایي ټولنه هم د شاوخوا 80,000 کډوالو د جبري ایستلو نیت لري، کوم راپورونه چې د کډوالو چارو وزارت یې ناسم بولي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوي په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي او پکې به درې واړه لوري د کډوالۍ د بحران د حل لپاره خبرې وکړي.
په همدې حال کې د سرې میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې نږدې 1,000,000 وګړي د نامنویو له امله بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د سرې میاشتې ټولنې مسؤلانو پرون شنبه په کابل کې د سرې میاشتې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. په دې اړه د محمد واصل بسال راپور واوري.
د سرې میاشتې اونۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې دا مهال نږدې 1,000,000 تنه بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغې ټولنې مسؤلین وایي جنگ، ناامني، ماینونه، عملیات او د ځینو لارو بندوالی هغه لوی ننګونې دي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې ده. د سرې میاشتې د پیښو د ادارې مسؤول عبدالرحمن کلانتری وایي له ټولو ستونزو سره سره دوی اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې امادګي لري.
نږدې 1,000,000 وګړي د جنګونو له کبله بې ځایه شوي چې دا په هیواد کې یوه لویه کتله ده، خو په دې برخه کې په جدي توګه کار
روان دی. موږ ځانګړي پلانونه لرو او هڅه کوو چې کوم ناورین رامنځته نه شي. په ټوله کې موږ پوره تدابیر لرو.
ما تمام تدابیر خود داریم. البته
لا دیر لسو یو دیرشم مریض کال را پدې خو هر کال د سری میاشتې ټولنې د مالی پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له سلویشتمې څخه تر دیرشمې پورې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ په توګه په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو کې نمانځل کیږي. د سری میاشتې ټولنه د جنگ له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې په ملکیانو او عامه ځایونو بریدونه ونه کړي او د دوی ټیمونو ته اجازه ورکړي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو جنګونو له امله زرګونه کورنۍ په کندوز کې شوي چې خپلې کورنۍ پرېږدي. همدارنګه د راپورونو له مخې له فراه او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوو کورنیو له افغان حکومت او مرسته کوونکو غوښتي تر څو له دوی سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د سری میاشتې د ټولنې سرپرست رئیس ډاکټر میرویس اکرام د دې ټولنې د اونۍ د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې هیواد کې بې ثباتۍ او ناامنۍ زیاتره افغانان له ستونزو سره مخ کړي او مرستې ته یې باید ودانګل شي.
در یک ناثباتی بسیار دوامدار عادت کردیم.
لبد مرغه موږ په داسې حالت کې ژوند کوو چې د دوامداره بې ثباتۍ سره مو عادت کړی او مختلف اسانتیا او مرستو ته اړتیا لرو. زموږ مرستې هغه وخت اغېزمنې ثابتېږي چې زموږ مرستندویان موږ سره مرستې وکړي تر څو موږ وتوانیږو په خلاص زړه او ډک جیب خلکو سره مرستې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې چارو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویلي وو چې د نامنیو له امله بې ځایه شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی خپله پاملرنه تر ډیره د نامنیو له وجې بې ځایه شوو کورنیو ته اړولې. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د یو سوداګر په مرسته د کندهاریز د کوونکو لپاره 2,000 درسي کتابونه د کابل کندهار ته انتقال شول. دغه کتابونه د ترانسپورتي مشکلاتو په خاطر په کابل کې بند پاتول. محمد صادق رښتینی له کندهاره د دې موضوع په اړه راپور لري.
د تعلیمي کال د پیل څخه تر شاوخوا یوې نیمې میاشتې تېرېدو وروسته د کندهار 2,000 عربي کتاب زده کوونکو ته د یوه ملي سوداګر په مالي مرسته کتابونه ورسېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری خبریالانو ته وویل چې په مرکز کې د کنداري زده کوونکو په نوم 2,000,000 جلد چاپ شوي کتابونه د ځینو ستونزو په خاص ډول ترانسپورټي مشکلات په وجه د انتقال څخه بند پاته وه. د قادری په وینا د حاجي حکمت الله شادمن په نوم یو ملي سوداګر د 2,000 جلد کتابونو در انتقالولو لګښت ورکړی چې نږدې 2,000,000 افغانۍ کېږي.
2,000 جلد کتابونه تقریبا په لږ څه کم د ملي سوداګر حکمت الله شادمند په مالی لګښت او د ولایتي شورا وکیل نعمت الله وپا د هلو ځلو په نتیجه کې موږ ته ورسېد. دغه 2,000 کتابونه به موږ وهغو ښوونځي ته عجل توزیع کړو تر څو هلته موږ یا نوي د روان تعلیمي کال په شروع کې پرانیستي وي او یا د دوی اشد ضرورت وي. مخکې کوم کتابونه زاړه یې هم نه درلودل، هغوی ته به توزیع کړو.
د پوهنې سرپرست رئیس هیله ښیي چې په مرکز کې پاته نور کتابونه هم ژر تر ژره انتقال شي. ازادي راډیو په تېرې یوه نیمه میاشت کې د زده کوونکو د کتابونو د دغه اړتیا او دغه راز له مرکز څخه کندهار ته د کتابونو د نه انتقال په اړه څو پرله پسې راپورونه خپاره کړه. حاجي حکمت الله شادمن وایي چې د زده کوونکو دغه مهمې اړتیا ته یې په کتو د کتابونو په انتقال کې همکاري وکړه. په عین وخت کې د کندهار یو مدني فعال عبدالسمی غیرتمل له بنسټیزو ستونزو د هواري په برخه کې د سوداګرو دا ډول هڅې د ستاینې وړ بولي.
حکمت شادمن چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د ماری په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم. رضوانانو څخه مې غوښتنه په دغه برخه کې هم ده چې په ټولو هغو برخو کې چې کندهار له دغه ستونزو سره مخامخ کېږي یو سې ږغ پورته کړي تر څو دغسې نتیجه او مثبته پایله ولري.
تر دې مخکې د پوهنې وزارت چارواکو په نویو چاپ شوو کتابونو کې د چاپي غلطیو یادونه کول، خو اوس چې دغه کتابونه د کندهار د پوهنې سیمه ییزو چارواکو ترلاسه کړي وایي چې چاپی غلطی زده کوونکو ته د مطالعه پر مهال ستونزې نس پېښولای.
او اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ راسپارنی چې په امریکا کې چاپیږي په خپل ورستۍ غنی کې د افغانستان په باب لیکنی کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په ورستیو کې حملې زیاتې کړي او د افغانستان وضعیت د کړکېچن کېدو خواته روان دی. د لیکنې په پیل کې راغلی. په داسل کې چې جمعی پر رسیدو دی، داسې ښکاري چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تر بل هر وخت ډیر هوډمن دي. د واشنگټن پوسټ په لیکنې کې راغلی، د جمعې په ورځ د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې فرا ولایت ته به بهرني سلاکاران ولیږي څو افغان ځواکونو ته چې د سختریزو وسلوالو پر ضد پکښې جنګیږي سلا مشوره ورکړي. د لیکنې په دوام کې د فرا ولایت د تیر اونۍ وضعیت ته اشاره سوې چې وسلوالو هڅه وکړه د ښار مرکز ونیسي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي، هممهاله وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې هم حملې پیل کړې. دغه ورځ د کندوز مرکز ته هم داخل سول چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته مجبوره کړی سول چې د کندوز اطرافو ته شاتګ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت ویان بریج جنرال چارلس کلیفلند په یوه ایمیل کې ورځپاڼې ته لیکلي، زموږ په باور وسلول طالبان هڅه کوي د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې د یو ولایت د مرکز د نیولو ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. په لیکنې کې وړاندې راغلي، که څه هم فراته د لیژل سویو سلاکارانو شمیر معلوم نه دی، خو د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې د سرتیرو او سلاکارانو یوه ډله یې فراته لیژلې ده. ویل سوي چې د سلاکارانو او پوځیانو دغسې ډلې د هلمند په مرکز لشکرګاه او د روزګان په مرکز ترین کوټ کې هم ځای پر ځای سوي دي. د لیکنې په حواله، په لشکرګاه کې په دې ګمرل سوې ډله کې 50 سرتیري او لږ شمیر سلاکاران شامل دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونی ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې، وروسته له هغې چې د پاکستان د پوځ هوایي ځواک پر وزیرستان حمله وکړه، د پاکستان پښتانه هڅه کوي افغانستان ته پناه یوسي. د لیکنې په پیل کې راغلي، د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ او د دغه هیواد هوایي ځواک په ګډه په وزیرستان کې پر خپلو اتباعو بریدونه کړي چې له کبله یې د پاکستان په زرګونو پښتانه اړ سوي چې افغانستان ته مخه کړي. ویل سوي چې دغه حملې د تروریستي کمپونو د له منځه وړلو په هدف سوي او د سیمې اوسیدونکي خوست ولایت په کډې کولو مجبوره سوي دي.
د روسیې او هند مشرانو په دفاعي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل چې ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دا تړونونه پرون د هند په جنوبي ایالت ګووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. تفصیل یې د سیف الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
روسیا او هند به له دې وروسته د دفاعي سیسټمونو، هلیکوپټرو او جنگي بیړیو د تولید او ورکړې په برخه کې له یو بل سره مرسته وکړي. د دغو مرستو تړونونه د هند د صدر اعظم نریندرا مودی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په ګووا کې لاسلیک شول. د تړونونو له مخې به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیسټمونه او 400 جنگي بیړۍ وپیري. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 226 ټي روسی هلیکوپټرو ګډ تولید پیلوي. د هند صدر اعظم د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکاریو مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو په لمن جوړولو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اند سپورت اف اور اکشنز ټو فایټ کراس بارډر ټروریزم.
خاله مودی وی له اوسنی حالت د درک او سرحد ها خو د ټولي سیمې ګواښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو پرزت په مبارزه کې د زغم د نه کارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارز ما ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپلو نظریاتو یو شانواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخته د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او عصري کولو 100 میلیارد ډالر لګوي، داسې ښکاري چې په دې کار سره له سیال هیواد پاکستان او نوي سیمه ییز سیال چین څخه د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دی. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 50 نویو رامنځته شویو اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل، همدارزې په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوږدمهال په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو له پرانستلو ډاډ ورکړ.
نو یې اکروایت ویندي سمیسنوي پرزوستو سامخ
د وی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بیلګې په توګه جنگي جټ الوتکې، ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دغو کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټرو او جنگي بیړیو یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې. د ریپورټونو په اساس د روسیې او هند د مشرانو ترمنځ دې لیدنې دواړو ته دا فرصت ورکړ چې د دغو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې خنډ رامنځته کوونکي مسایل هم وڅېړي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو او نن موضوع دا ده چې له مخابراتي شبکو څومره راضي یاست او مشکلات یې درته څه ښکاري. هیله لرو چې له لنډو خبرونو وروسته به ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او سره له اوسه به د افغان بیسیم په 8 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه.
د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي فرانسه غواړي په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه وکړي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,400,000 جلده درسي کتابونه له مرکز کابل د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی وایي د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د سوریې د کرکېش د پای ته رسولو په هدف د سویس په لوزان ښار کې د امریکا، روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خاوره کې د حوثي یاغیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ توغندي وویشتل شول خو پرې ونه لګېدل. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لشتر لژه 4 کسان ووژل شول او شپږ دېرش نور ټپیان شول. د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی وویل له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. او د روسیا او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک شول.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام، من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را بار دیگر بپذیرید. شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم موضوع برنامه با چگونگی فعالیت شرکت های مخابراتی در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید به برنامه با تماس شده نظریات خود را در مورد این که تا چی اندازه از فعالیت شبکه های مخابراتی راضی هستین و با شاهد چی مشکلات در زمینه هستین مطرح نمایین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام های کوتا برای ما بفرستید.
بله، لکسانگ چه فروخ صاحب در طول دی افغان بیسیم در تصوات تلسش میره لاری پیغامون را واستوی لند پیغامون را واستوی خو لطفاً خپل نوم او خپل سیمه یاده که مثلا یو آوریدون که چنه نوم لیکلی دی ویلی دی چه ومیاشتی کیجی چه در امنیتی ستونزول عمل تکای تکای شبکه بنده ده. سیده که دی شبکه نوم نخلی سایی کار ده ایت موشه اعتراض نلرو، لیکن ادی اقل زای خو وخلی دی زای نوم خو وخلی چی پا کم زایی که دیرو آوریدون که لطف کرده ده مخی تر مخی پیغامون راستولی ده دوی پیغامون با دخ پروانی پترس که ول ولو خو لکه سنگه چی زما همکار ستار فروغ در طویل نن پا دی باز که و چی البته ستاسی خبری او رو چی له مخابراتی شبکو تمره راضی است او ستونزی چدی؟ ممکن پا زینو سیمو که خلق دیر راضی وی او ستونزی ونه لری، اما پا زینو سیمو که بله. مشکلات دیر وی که ریشی خپل مشکلات هم بیان که.
بله، شنونده روی خط تلفن داریم، میشنویم از این شنونده ما که در مورد چی میگویند. بفرمایید از کجا با تماس شدین؟ بله،
مهربانی که ویسیم. مهربانی سیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
چه خبر؟ خوب سلامتی؟
تشکر. بفرمایید شنونده عزیز از کجا با تماس شدین و اسم شما؟
ما حافظ گل احمد هستم از ولایت هرات، ولسوالی ادرسم به تماس میشیم و میخواستم بگم درباره شبکه های مخابراتی که شما پیشتر عرض کردیم.
بله
خدمت شما عرض کنم برادر عزیز، اینا دارای خیلی مشکلات هست. خب
بله، مثلا چی مشکلاته؟
از جمله مشکلات اینا یکی اینه که آنتن خوب نمیده و دوم از این که حیثه زیاد میخوره، مثلا سر مصرف زیاد میامینه، مثلا ما داریم 20 افغانی یا 30 افغانی و 10 افغانی کردید کم میکنه. میپرسیم این آقا چرا کم کردیم؟ میگه که فرض مثال شما کنم بسته فعال کردیم، خب دولت که ما هیچ بسته هم فعال نکردیم، خب بعد هم اینکه پولار کم میکنه. این خود یکی و دوم مشکل اینه که مصرف اینا زیاده، مثلا فیلی که دونیم افغانی یا 3 افغانی به حساب 15 ثانیه میگیره، بعد مثلا از 1 ثانیه شروع شدی بعدن که 6 ثانیه بود، حالا 15 ثانیه حساب میکنه، به حساب 1 ثانیه 15 ثانیه حساب میکنه. برادر عزیز،
شما از سیم کارت کدام شرکت مخابراتی استفاده میکنین؟
ما سیم کارت روشن هم استفاده میکنیم، از اتصالات هم استفاده میکنیم، بعضی وقتا از افغان بیسیم هم استفاده میکنیم. شبکه های افغانستان اصلا به نسبت به شبکه‌های خارجی مثلا ایران و پاکستان اینا مصرف اینا خیلی زیاده، برای مردم مستضعف افغانستان واقعا خیلیه.
بله تشکر آقای گل احمد از شما، نظر تان را گرفتیم.
بله اوریدون که تنوبت ورکو بله. مهربانی که وی آزادی راژیو لکه چی ده سکایپ لاری اوریدون که اشتا مهربانی تو خیس ایب ده.
سلام علیکم، تو خیم ده زابل ولایت سکایپ سر پتماس کیم.
سلام
وان سر تا اوستا مرگری او پول اوریدون که خبر لیمینه ده سلامون اوران
نیکن.
سلام تو سی داره تو خیس
منه نسیز ما پیشنی هاد مو منه
بله
سیده تلیفونانو پا حق نو کپروانو مو پا مرکز اکرا از موږ په ولایت یا از موږ په ولسوالۍ کې تلیفوني شبکې البته څلور سره یا پنځه سره شبکې کار کوي، خو زموږ د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې ام ټي ان او بي سیم او داسې دغه د سلام شبکې دا ټولې کار کوي، خو البته مصارف یې زیات دي. د سلام له شبکې څخه موږ دا شکایت لرو چې هغه بالکل دلته ډېر نیمګړی کار کوي. حال دا ده چې دا هم یو دولتي شبکه ده او د افغان بیسیم د شرکت څخه موږ دا یو پیشنهاد یا یو ستونزه ورسره لرو چې انټرنیټي قیمتونه یې ډېر زیات قیمت لري. زموږ مشتریان او د دې پیرودونکي یا خلک چې هر څوک دي دا له ډېرو مصارفو سره مخ دي. حال دا ده چې په اوسه عصر کې له انټرنیټ څخه ډېر کار اخیستل کېږي او یو زموږ د پاره یو سیم کارت د چاپ په نامه باندې څلور څلور افغانۍ پر را اړولو باندې له موږ څخه واخلې. حال دا ده چې دوې میاشتې دوام وکړو موږ سره یې کول کړی و چې دا به یوه افغانۍ د بي سیم و ټولو شمارو ته کار کوي، خو دوې میاشتې بعد یې بېرته دا سیم کارتونه واړول اوس تقریبا دوه نیمې روپۍ خوري او یوازې یوازې د جمعې په ورځ باندې یوه افغانۍ د بي سیم و ټولو داخلي شبکو ته خوري. نو زموږ ودی ته دا پیشنهاد ده چې مصارف راکم کړي او زموږ په ولایت کې د انټرنیټ قیمت راټیټ کړي. حال دا ده چې په پاکستان کې لس چنده زموږ کرو هېواد مصارف کم دي او زموږ مصارف د بي سیم بالکل زیات دي او نور موږ له دې څخه داسې شکایت نه لرو ستاسې له توجه څخه نړۍ نه رو.
سلامت اوسئ، مننه. البته یو شی باید هېر نه کړو چې مخابراتي شبکې هم وایي چې ډېر ځلې د دوی انتنونه ویجاړ شوي دي، برجونه یې ورنړول شوي دي چې هر یو یې په یو میلیون ډالره ورته تمامیږي. نو که چېرته امنیتي وضعیت دومره خراب نه وای نو شاید خدمات تر دې ډېر ارزانه کړي وای. پر حال بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي.
بله
محترم شروان صاحب، شروان صاحب احترامات تقدیموم.
سلامت اوسئ.
همدارنګه نعیمي صاحب ته احترامات تقدیموم. غواړم چې په دې شبکې چې په کابل کې دي په دې باندې ورڼا واچوم که ستاسو اجازه وي.
یوازې
نه بلکې ټول وطنوال بعضې ستونزې لري، غواړم چې په دې ستونزو رڼا واچوم. البته د روشن شبکه ډېر ښه خدمت کوي، د روشن شبکه ډېر په زړه پورې خدمت کوي او دومره ښه خدمت کوي چې هېڅ تصور نشو کولی. خو زمونږ سره د افغان بیسیم شرکت وعده کړې وه او د اعلانونه کړې وه چې د ټاپ ټلیفون یعنی د ټاپ سیم کارت د هرې ثانیې په حساب هر دقه په خپله افغان بیسیم او نورو شبکو ته په یوه افغانۍ باندې باید کار وکړي. خو کله چې مونږ دا سیم کارت واخیسته صاحبه بدبختانه متاسفانه باید زه ووایم چې دلته اوس مونږ نه دوه نیمې افغانۍ په یوه دقه باندې ګرځي. په هغه په داسې صورت کې چې د آریانا تلویزیون دا اعلان وکړ چې هر دقه هرې شبکې ته په یوه افغانۍ باندې باید خبرې وشي، لیکن دوی اوس دوه نیمې افغانۍ اخلي. او د روشن څخه یوه داسې نری ګیله لرمه، هغه دا ده صاحبه، کله چې سړی قرضه اخلي هم پنځه افغانۍ ګرځي، او کله چې سړی بېرته قرضه تادیه کوي قرضه اخلي بیا هم پنځه افغانۍ ګرځي، چې دا جمله لس افغانۍ کېږي، چې دا مطلق سود دی. سود خدای په قرآن کریم کې نه دی ویلي چې تاسو سود وخورئ، او دا ډېر یو ژورېدلی کړېدلی او دردېدلی مملکت دی. د دې هېواد سره باید ډېر زیات یعنی کومک وشي. او راغلم ام پي ام ته، ام پي ام بېخي قیامت نه کلولی دی او ډېر قیمته هره دقه په درې افغانۍ او چې ډېر کمې نو په دوه نیمې افغانۍ. په داسې حال کې صاحبه چې د دې بېچاره ګانو څخه مالیه هم ګرځي صاحبه، که د پنځوسو افغانو کارت واچوئ پنځه افغانۍ مالیه ګرځي، که د سلو واچوئ لس افغانۍ ګرځي، همدارنګه که د پنځوسو واچوئ پنځوس افغانۍ مالیه ګرځي. نو د ټېلیفون شبکې خو دې د دې دردېدلي کړېدلي او ژورېدلي ملت سره ظلم نه کوي. زما د روشن د محترم شرکت څخه دا سوال دی، کله چې یو سړی قرض اخلي دوی خپل هغه پنځه روپۍ وګرځي او بېرته د قرض په تادیه کېدو کې دوی بیا نورې پنځه روپۍ نه ګرځوي، چې دا ډېر یو 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 دردېدلی حالت دی د دې مملکت سره. او ډېر زیات فکر کوم چې ظلم هم دی او سود هم دی، خدای پاک دا نه روا کوي. مونږ تاسو ټول
مسلمانان سلامت اوسئ، تور ودان سلامت اوسئ، خوشخوی صاحب لطفا وکړو. مننه.
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایین از کجا با تماس شدین؟
سلامون اورورا، سلام سه تاتا اورور جان تاتا زده رادیو ټول کارتون کو تاسو
درې
غزم دی
پکې. تشکر آقای زاده، بفرمایین.
مشکل اورورا دا غری کې زب جاول دی زمونږ نه دل تر څلو شبکی دی او روشن او وان بي سي مو دی خو مصرف بي سي زیات کړه را باندې، یعنی خرچه زیات ده. او بل زمونږ د غریب زازې ول سوالي کې دی ام ټي ان نه پایا و دي، زمونږ دا ټول سیم کارتونه دی ام ټي ان دی زازې یو نو بیا دلته بل مرغه د درې څلو مېشت کیږي چې یعنی د مین زتلې دا او سیګنل کار نه کوي. کله یعنی زمونږ دا شمیرې ټول افغانستان سره شمیرې چې دي ام ټي ان اوس هغه کار نه کوي، بنده ده. نوي سیم کارتونه مو اخیستي د دېو مصرف زیات دی او مونږ د مخابرات وزارت نه داخله لرو چې مونږ ته دا د ام ټي ان هغه بېرته پاله کړي، پایا لږ څه خرابه ده چا د مینځه وړې ده بېرته مونږ ته پاله کړي.
درست، ډېره زیاته مننه. چې
ورورا سروان صاحب، یو موضوع کوم داسې موضوع د دا پر دې معرف په اړه کې دی، ستاسو د مکتبونو د معرف څنګه حال دی؟ لکه څنګه چې مو کور مو ودانې دا موضوع مو کې د مکتبونو د شاګردانو مثال دی، د معلمانو مثال دی، دستوردي نه ځي.
سعیده، بیخي سمره راتلونکې اونۍ که وشو په همدې موضوع به ستاسو اورېدونکو نظر وپوښتو. بل اورېدونکی.
بله، شنونده دیگر داریم، بفرمایین.
سلام علیکم، صحتم خوب است، بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. مهربانی.
آری احمدیار از ولسوالی سیدو از قریج مراقب با شما بتماس شده.
بله، بفرماین.
شکایت ما از افغانبیسیم این است که افغانبیسیم بسیار مصرفش بالا است. مصرفش تقریبا با خودش هم با خودش یعنی دو رو پاو و نواد نو پول است و دیگه شبکه ها سی رو پاو. فکر که دا یک پول انسان آدم فریب میتا. دویم افغان بیسی می چیز آنتان میتا، بسیار با مشکلات آنتان میتا، اگر آنتان هم بتا اینطوری مشکلات است. و از روشان بسیار تشکری میکنیم که تخفیفای ویژه، تخفیفای بسیار زیاد داره.
از روشان کسی باید شکایت نکنه، روش از روشان مراجعه کنیم و این شبکه از سلام گرفته تا
بله قاری صاحب شما بله رضایت نشان دادین، اما برخی از شنونده های ما از خدمات که شرکت مخابراتی روشن عرضه می کند راضی نیستن. طور مثال پیشتر یک شنونده ما از هرات تماس گرفته بودن و راضی به نظر نمی رسیدن از فعالیت و خدمات شرکت مخابراتی روشن. بله
یک کار دیگه روشن به بعض ولایت ها تخفیف داره، یعنی مثلا به هرات از خود افغانستان به ایران 5 افغانی است.
بله
5 افغانی است و از علی که ما زنگ میزنیم 10 افغانی میگیره.
تشکر از شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
مهربانی کوی سب. مهربانی سب. آواز مو در واضح نده. زخواه ما چه یو چه پیغامونو بمو وست بهتر شویده ما ورکی؟ بس شبکی لزعف خو پدیم پوشو چه استاسو آواز در وزینو پر حال بل آوریدون که لروزان معرفی که.
سلام علیکم سروان سید بس تو خوبی و دادادی را دیوتو لکر کن کو آوریدون که سلامون احترام
سلامت خوشی کور دو بدن
سید خلا وفای مد کلتا و لیست خمی اڈی کنی ولی دا
مربانی سید وفا سید
مننه سروان صاحب د موضوع په اړه نظر وړاندې کوم. هغه داسې چې مخابراتي شبکې واقعا چې لکه څنګه چې توقع کېدله چې ګویا د دولتي مخابراتي شبکو په رامنځته کېدلو سره به دوی هغه تخفیف یعنی هم یو څه ښه شي، یعنې خلک به ترې رضایت حاصل کړي. خو اوس ګورو چې د دولتي شبکو لکه راسلام چې اوس رامنځته شوې ده یو دولتي شبکه ده دا سم فعالیت نه کوي، تو خلک ترې راضي اوسېږي. تاسو د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل چې دې شبکې څخه ډېر شکایتونه موجود دي. دوی تخفیف رامنځته کړی دی خو فعالیت یې ښه نه دی، یعنې دوی انټرنټ کې هم تخفیف رامنځته کړی دی خلکو ته په ارزانه به انټرنټ ورکوي، خو وخت کې چې وکتل شي دوی د انټرنټ څخه استفاده سمه نه کېږي او هغه شان ته سرعت نه لري لکه نورو شبکو. یو دا موضوع ده. بله موضوع دا ده چې اوس داسې اندېښنې موجود دي چې ګواکې د کارکوونکو شخصي اړیکې خوندي نه دي، یعنې څوک چې د شبکو څخه استفاده کوي د هغوی شخصي اړیکې خوندي نه دي. د مختلفو استخباراتي شبکو له خوا نه یعنې دوی دغه شخصي اړیکې څارل کېږي، چې دا هم یو جدي ستونزه ده په مجموع کې د دې شبکو د کارکوونکو لپاره. بله موضوع دا ده چې زه هم ورسره ډېر زیات مخامخ شوی یم، کېدای شي ټول کارکوونکي شبکو کارکوونکي ورسره مخامخ شوي. هغه دا ده چې دغه شبکې د دغه کمپنۍ په خپلو منځونو کښې یعنې په خپلو څوک چې دوه سیم کارتونه لري د یوې شبکې دوی خپل منځونو کښې ډېر ښه تخفیف کړی دی، خلکو ته اسانتیا برابره کړې ده. مګر کله چې د یو شبکې نه بلې شبکې ته څوک اړیکه نیسي نو هغه مصرف لګښت کښې دوه چنده راځي، چې په دې برخه کښې هم خلک زیات ستونزو سره مخامخ دي. مثلا یو سیمه کښې به یو سیم کارت کار کوي، یوه شبکه به کار کوي، بله به نه کوي. نو کله چې دوی د خپلو منځ کښې اړیکه نیسي نو مصرف یې ډېر زیات راځي، حتی تر څلورو افغانیو درې افغانیو پورې په دقه کښې راځي، چې دا هم یو بله ستونزه ده. نو په دې برخه کښې تر اوسه پورې لکه څنګه چې توقع کېدله دولت هغسې اقدام نه دی کړی، یعنې شبکو قدرت نه دی وده کړي او دوی هر ډول چې غواړي هماغه رقم ته په خپلو مشتریانو باندې خپل قیمتونه لوړوي. که څه هم اوس باید د دې اړیکې ډېرې راکټیټ شوې، خلکو ته باید تخفیف ورنه شوی، خو مګم هغسې نه ده شوي.
درست مننه. البته په نوره دنیا کښې هم همداسې ده چې یوه شبکه په خپل منځ کښې په کمو پیسو باندې یعنی کمی پیسې چارجوي، او که تاسو له یوې شبکې بلې ته ټلیفون کوي بیا یو څه زیاتې پیسې چارجوي، لیکن په نور دنیا کې بیا هر شبکه هر ځای فعالیت لري. زموږ غوندې نه ده چې په ځینو سیمو کې ځینې شبکې فعالیت کوي او ځینې نه کوي.
بله سروان صاحب، بسیاری از شنونده های ما پیام هم فرستادن و در مورد فعالیت شبکه های مخابراتی نظریاتشان را مطرح کردند. در این قسمت برنامه برخی از پیام ها را می خوانیم. یک شنونده ما به نام جاوید حقیار از کابل در پیامش نوشته است: شبکه های مخابراتی هم از ضعف مدیریت دولت سوء استفاده می کنند. تمام شبکه ها فقط به خودشان توجه دارند که چگونه از مردم پول بگیرند. این شنونده ما همچنان نوشته است که فعلا از 4 سیم کارت شرکت های مخابراتی استفاده می کند. یک شنونده دیگر ما به نام فضل از نورستان در پیامش نوشته است که در مرکز ولایت نورستان افغان بیسیم شرکت مخابراتی افغان بیسیم فعالیت ندارد و یک فعالیت دارد و اما کیفیت آن خوب نیست. این شنونده ما از شرکت مخابراتی اتصالات خواسته است تا یک پایه این شرکت را در نورستان ایجاد کند تا از فعالیت این از خدمات این شرکت مردم در نورستان مستفید شوند. به همین ترتیب شنونده دیگر ما به نام مختار شاهین از آشابه پروان در پیامش نوشته است که تقریبا در دریا آشابه بیش از 2000 خانواده زندگی می کنند اما از خدمات مخابراتی محرومند. به همین ترتیب یک شنونده دیگر ما به نام انوار محزون از قریه کبوترخان ولایت فاریاب نوشته است که از شبکه افغان بیسیم بسیار راضی است. و شنونده دیگر ما به نام عبدالرحمن از زابل نوشته است که شبکه سلام بسیار ضعیف است و درست کار نمی کند، یعنی از فعالیت این شبکه در زابل راضی نیست، از مسئولان خواسته است که در مورد توجه نمایند.
همدرس عبدالمتین مسروری لفاریاب ولایت لیکلی دی وای په قیصر ولسوالی کې شبکه شکار نکوي. دینه دی ویلی چې کومه شبکه میرامشاله گیلانه لیکي وای زمش په گیلان کې افغان بی سیم کار کوي دا یو شبکه ده ز پخپل زیاته خوشاله مرڅخه. عزت الله عظیمی له کندهار ولایت څخه لیکي د افغان بی سیم سیم کارت یو جی بی انټرنیټ په 200 افغانۍ ده او ټلیفوني اړیکه دقیقه په 3 افغانۍ ده. دوی قیمت شوډلې ده. بل اوریدونکي میرویس ارمل له روزګان ولایت لیکلي دی وای په ټولو ولایت کې افغان بی سیم سیم کارتونه دي، خو دا یو میاشت کېږي چې دا بی سیم کار نه کوي، حتما د امنیتي ملحوظاتو په وجه. کریم الله افغان له فراو له پرچمن ولسوالۍ څخه لیکي وای اصلا په پرچمن کې د مخابراتي خدماتو خدمات بیخي نشته، ولې موږ له دې نعمت بې برخې یو. رفی الله رفی زابل میزان ولسوالی لیکي زموش په ولسوالی کې افغان بی سیم او سلام شبکې کار کوي، خو مصرف د مراکز په پرتله زیات دی، یعنی 2.9 نږدې 3 افغانۍ، او انټرنیټ پکې د ورځې لخوا کار نه کوي. سمی الله له کندهار لیکي وای د هلمند ولایت د کجکی ولسوالی اوسیدونکو یم، د افغان بی سیم شبکې د شرکت څخه مې غوښتنه داده چې د کجکی په ولسوالی کې د تنګي په سیمه کې دی یو آنتن و دروی چی پسیمه کی هیچ آنتن نشته و خلق برچخه استفاده و کولی شی. بل اوریدون که ملک لکندهار چخلی کلیدی وای دا معروف الاسوالی که دلتا افغان بیسیم دیر مصرف لری. امداراس لکنر چخه احمد لکلیدی هر شبک که وراندیزو نلری، یعنی فکر کنم چه آفرون ورکوی او افغان بیسیم هیچ کم وراندیز نلری او دلتا صرف افغان بیسیم کار کوي، نو باید د کنر لپاره وړاندیز ولري. اوس به هم ورشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې راسره دی.
بله بفرمایئ شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
تماس شما برقرار،
خبری وکی سب.
بله محترم سرپرور، سلامونه وړاندې کوم. او درانه همکار اسما سروان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
تشکر. سلامت باشئ. فارس پښتون
مهرباني قاری صاحب پښتون.
بله محترم سروان صاحب خبره خدا ده چې یو خو زه پر دغه باندې ولن نظر ورکوم. لکه دا باز وړونه چې وایي چې دا خلک موبایل به حیا کړی یا جهالت تواصل. زه وایم چې موبایل داسې یو شی دی چې هغه ښه استفاده هم کېدلی شي او بد استفاده هم کېدلی شي. او یو خبره په موبایل کې دغه ده چې دا بازي اوناشیه انسانان چې دي چې دا ذکرو د خوا ځورول کېږي په دې نامه او په دې نامه دغه یو څه پر خلکو باندې اغېز غورځولی ده. یعنې او بله خبره دا ده چې تا چې د قیصار خبره وکړه په قیصار کې دغه فعلن هم د غورمان شو د قیصار تر مابین جنګ دی نامنی ده. نو ځکه د افغان بیشین یا اتصالات هلته شبکې کار نه کوي. د قیصار اصلي حاله زموږ سره دی. او بله خبره دا ده چې افغان بیشیم او اتصالات د څلور شبکې چې دلته کار کوي خصوصا په دې څلورو شبکو کې کاریبا ده که روشن دی او افغان بیشیم او اتصالات دی. افغان بیشیم او اتصالات تر نورو واقعا و خلکو ته خدمت کړی او رول یې لوبولی. زه به د افغان بیشیم یو لنډه نقشه درکړم. افغان بیشیم کې اوس داسې یو سیستم راغلی دی څلور سوه نه نوي افغانۍ درڅه غواړي په میاشت کې شپږ زره دقیقې خبرې کولی شي. وګر چې شپږ زره دقیقې سړی خبرې نه شي کولی چې تاجر هم وي که تاجر دې دې نو دی او چې دی ونه کی مګر دا یو لوی یو اهم دغه دی. یعنی یو سہولت چې افغانان په افغان دي څومره کړی اتصالات پرځن 200 غنی در سوالي په میاش کې زر دي کې خبرې کولای شي. وزه خپل پیلن په مدرسه کې مصروف یم شاگردان لرم. زه په دې اتصالات دومره استفاده کولای شم چې زه په اتصالات باندې خپل شاگردان ته د موبایل په طریقه هم درس ورکم او هم د چا درس غوړونی سم زر دي کې په 200 غنی په میاش کې بیر دي.
علیشب ډیر مننه قاری صاحب پښتون لټول اوریدونکو ها منندوی او کچاته مو مننه ونویل معنا یې دا نه ده چې له دوی منندوی نه یو. بل اوریدونکو هم لرو
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام به شما هم بفرمایئ.
قاری عبدالحمید رضاده.
بله
از ولایت تخار ولسوالی اشکمی استماس کردم. صبحتان بخیر عزیز دل سروان سید با فروسی.
سلامت.
سلامت باشین مهربانی.
ما به قدم اول کمه که روی شبکه مخابراتی اگر چی می بگوید ما در قدم اول عزیز دل سروان سید محترم از اتصالات کاملا راضی شد. راضی شدم به خاطر اگر راضی شد در سمی اتماس شد. چرا؟ در وقتی که قرضه می زنیم یک پاکاگی دارم یک جوانی دارم این از اینا که سود نمیگیرم یا پنج رفعه یا درفعه بسان پشترده بسان بعد از انجام پانو بلای کدرید نمیگیرم یعنی میقدر یک خوبی دارم برین اصلا مدفشن رو بیستم. باز از نگاه تماسا وقتی در قطع وقت نشده می تماسا هم صدایشن بسیار خوب در صورتی که من مشتری سالار نیستم روشن استفاده میکنم از میسیم استفاده میکنم بایدوی امکانات روشن و بیسیم خدمت رو نگرست کنم. البته ناراض نیستم علی اقبت رو بوده شن این نظر من که دارم از یکم یک سشن همچون گینه دارم. اونی هسته که یک بسته دارن همی روشن و روشن هم دارم بنام بسته شش هزار دقیقه مثلا میلیمی 500 افغانی از یک مشتری میگیده و روشن و روشن 6000 دقیقه میده که بین خودشان هست. سروان وقتی که سوالات بین شبکه آمد من مجبور هستم که دعوت بودم مشتری کنه که همون دو سفره که تو از روشن استفاده بکی که کشور بهترین داره. یک بازارا مثلا بعدی وقتی که تفریق 6000 دقیقه همه کسان تفریق افغانی میگیرن بوده بود همون 6000 دقیقه برای مشتری میده. ما یه روی موضوع کاملا متفاوت صحبت دیم سروان سیم مدارم که ایمی 6000 دقیقه یدینا چون مردم بیکار هست جوانا دیگه کلانکار غریبی نداره. تنگ تا در وانی را پیدا میکنن بخاطر آزار و عزت نمودن این طرف سبقه اوناس کما این کتا بسته میکنن برای آزار و عزت تلسی چون ما این را تجربه کردیم و بیدیم بینیمی اصا ساروان سید محترم ما چندین جایی را دیدیم که پنتر افغانی جوان ها بسیم قرض از خیر است یا خوب از خراب جمع کنیم برای مشتری آزتی برای کمپانی برای کمپانی تسلیم کردن اینمی را صرف یک ماه وقت برای شب روز نیزی اونای را دیدیم خدا را تیگه اونا را چارج کردن کمه را بسته کردن به خاطر آزار و عذیت طبقه اونا تو خود را آزار عذیت مردم دیتا که لنبر پیدا کنن و به بخش اونا باشن آمراز هم صحبت کنن را آزار تلفنشن برقرار شد. دینمی از اینمی بسته روشن من کاملا ناراض هستم. از افغان بیسیم همی بسته را داره کاملا ناراض هستم.
بخاطر که زمینه مزاحمت و مزاحمت های تلفنی را برای مردم کاملا آسان و سهولت کرد.
خب شنونده عزیز، این ارتباط با مردم میگیرد که چگونه استفاده میکنن. شرکت های مخابراتی حتما کوشش کردند که سهولت های را ایجاد بکنن، اما این ارتباط به این میگیره که چگونه آدم میتواند استفاده بکنه، استفاده خوب یا بعد از عرضه خدمات شرکت های مخابراتی.
بله، حتی دوده چی دی انسان دی صحت لپارم گته لری او ضرورت دی، اغم که توک زیاد اوخری نو تاوان لری. هر شی که منفی ارخم شتا مصبت هم شتا، دا چه خلق سو استفاده تری که باید خلق فکر وکی پا دی باندی چه دی خلق و زورول دی نور و زورول شکار نده.
تا یک دقیقه دیگر خبرهای مهم افغانستان و جهان رو داریم.
یه والدون که لرون لندی خبری دی وکی
بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم سر نصر تنگشه.
سلامت واسه. دیر کم وقت لرو، لطفا زر خبری خلاصی که چه دی خبرونو وقتی البته لخبرونو دوستا کولشی بیا تلفن وکی که مخبری دیت وی.
مننه سروان صاحب
چې د خبرو رسیدل کوم سید ډیر زیاته مننه له تاسو له ټولو نور اوریدونکو څخه پیغامونه هم ډیر راغلي دي. له ټولو مننه کو اغنه له ولایت لیکل دي زابل له شاجوی څخه زین الدین لیکلي وای په زابل کې تر اوسه پورې ځینې مخابراتي شبکې له سره فعال شوې نه دي.
بله، از شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. تا دقایق دیگر